دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ټول اوریدونکو زه نذرانې سوسیم تاسو ته د وخت خبرونه اورئ د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د پاکستان د حکومت لخوا لغ هیواد نه د غیر قانوني افغان مهاجرو د ایستلو د پلان په اړه خبرګون خوله او ویل دي د افغان مهاجرینو سره دغه هیواد چلند ورته د منلو وړ نه دی زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د اکسپرتولنځي شبکې په خپل پاړه لیکلي چې باید پاکستاني لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې لسر غور وکړي خغلی مجاهد لیکلي پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی باید پاکستانی لوري په دې اړوند خپل پلان باندې لسر غور وکړي افغان مهاجرین د پاکستان په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري تر څو پورې چې افغان مهاجرین په خپل خوخه او آرام سره د پاکستان راوځي تر هغه باید هغه هیواد زغم وکړي د دې مخه په سمباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان له خوا اداره کیږي ویلو چې ورستیو دوه اونیو کې پاکستانی پولیس یو ځل بیا په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د اوسېدنې د اسنادو لرونکو افغان په ګډون د زرو زیات کډوالو نیولې او په زندانونو کې اچولې دي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه رپورت کې ویلي چې تمکیږي چې افغانستان اقتصاد به پر روان کال کې د اگست میاشتې وروسته د 15% پورې د ناسرګند حالت سره د مخامخ کېدو وروسته د ود صاحب پرته حرکت ولري نړیوال بانک په یو رپورت کې ویل چې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د خزو پس دګړو او کار باندې د بندیزونو پالیسي او دوام به د اقتصادي ودې د لا ټیټېدو سره مرسته وکړي د جر تیری دن کې سبات رستا د بي سباتي پنوم د نړیوال بانک دا رپورت خای چې د افغانستان د اقتصاد په شاتګ څنګه په ټولو سکتورونو باندې اغیز کړی دی دا رپورت وايي خدمات چې د ټول هیواد د نه خالص عاید 15% برخه جوړوي په 2020 کال کې 10% کم شو او تیر کال په 2.5% سلور اشاریه 15% ته راټیټ شوی دی دا رپورت وايي چې د کرنې سکتور چې د ناخالص عایداتو سلور 10% جوړوي په تیر 2020 کال کې د ناسم وضعیت د شرایطو او د دغه وضعیت سره د بزګرانو د مقابلې د سرچینو نشټوالي له امله سلور اشاریه سلور فیصد کم شوه دی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سبزی منډي یو شمیر کارکون کې وای له هغه راهسه چې پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل کړی دي په دغه منډي کې کاروبار سور شوه دی د اسلام آباد سبزی منډي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د مزدوري یو د تر ټولو لوی مارکیټونو نه ده چې اوس په کې د افغانانو شمیر تر پخوا کم شوه او د منډي ځای کارکون کې وای لامل د دوی کاروبار هم متاثر شوه دی پولیس وای د سیشن بی پورز نا وخته د متحده ایالاتو په ختیځ بالټیمور خار کې د پونتون په انګړ کې د دزو لامل لک تر لګ 15 کسان ټپیان شوې دي د بالټیمور د پولیسو مشر ریچارډ ورلی خبري اعلان ته ویل د سیشن بی پورز په ځای وخت د ماخام شاوخوا 9 بجې د مورګن ایالتي پونتون کې چې زیاتره تور پوستي مسلمان لري شوې دي هغه ول په دې پیخه کې د اتلس او 22 کلونو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوې د زخمیانو حالت اندېخنې ور نه دی خول شوې د متحده ایالاتو د استازو مجلس مشر کیوین مکارتی سه شنبه پر ایګری کې د دې مقام نه لری شو په دې مجلس کې د سخت دریسو جمهور غوښتونکو او وړه ډله په دې په وسوه چې خغل مکارتی د ډیموکراټانو سره همکاري کړي دا په 13 کلونو کې لومړی ځل د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استادو مجلس یو شمیر په 214 مثبتو او 214 منفي رایو د خپل مقام څخه په داسې حال کې لري کیږي چې ټاکل شوی په متحده ایالاتو کې بل کال ته جمهوریت ریاست انتخابات وشي د ایران حکومت لویدیس پالنې سره د مبارزې په مخه په غیبات کې د نړیوالو خونځو سره نه سخت کړي او په دغه خونځو کې د ایرانیانو په شمولیت بندیز لګول دي د ایران محافظه کاران وای لویدیس پالنه د 1909 او یم کال د اسلامي انقلاب اصلي ارزښتونه کمزوري کوي د ایران حکومت دغه نو اقداماتو له کبله نړیوال خونځي د ستونزو سره مخامخ شوې دي ځکه چې د دوی ډیر زده کوونکي ایرانیانو د تهران په شمال کې یو فرانسوي خونځي اوس یوازې سلويخ زده کوونکي لري په داسې حال کې چې د تعلیمي کال په پیل کې 309 پنځوس زده کوونکو په دغه خونځي کې نوملیکنه کړې و قدر منور دن خدا ود دی وا خبرونه
خبرونه مود امریکا جا آشنا رادیو خبروریدل قدر منور دن کو زمش پدی سهارانی پښتو خبرونه کی د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات مبارکه مهم مطالب لرو لومړی به دا رپورت واوري د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په خپل هیواد کې د داعش سره مبارزه کوي د شورا ویان جان کربی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې چې ګواکې طالبان د خپل واک ته پایښ ته پاره د داعش سره مبارزه کوي ویلي چې دا به غیر مسؤلانه وي چې د ګډو ګواښونو د مخنیوي لپاره د کار ونسي د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم طالبانو ته د یو بهرنی ترهګر سازمان په نظر ګوري نور تفصیل پر پورت کې باوري
د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې واشنگتن تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او کده ډله مشروعیت غوړي نو خپل ژمنې دی پوره کړی د شورا ویان جان کربی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مايكل ماکال سرګندونو ته هم خبرګون خوده لچ ویلی او طالبان د داعش سره د دوی د تړون لمخ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره مبارزه کوي کربی امریکا ته ویلی چې د ماکال سرګندونې نه دی اوریدلې اما واشنگتن تل ژمن دی چې د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په پلي کې دا کې حساب کتاب وکړي
ایا دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه د درهګری ضد ګډ ګواښ سره مخامخ نه یو قطعاً چې یو طالبانو په خپل هیواد کې د داعش خراسان پر ضد جګړه کړې سوزمنه ده چې څو وایم ځکه چې ما د کمیټې د مشر تبصری نه دی لیدلې خدا به هم غیر مسؤلانه وي که موږ د درهګری ضد مبارزې لپاره ګډ کار ته ادامه ورنه کړو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې چې د دوشنبه پوره خبره شوې د مايكل ماکال له قبل لیکل شوې چې د جو بایدن حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې طالبان د دوی د تړون د مکلفیتونو په اساس د ترهګرۍ سره مبارزه او دا چې طالبان د داعش خراسان د څنګې د ځپلو لپاره کار کوي
داعش ځپلای او طالبان پر یالي شوي چې د داعش نورو ترهګرو ډلو کنټرول په لاس کې واخلي لیکن د سره جوخ ځینې امریکایي چارواکي د مخسن جمهوري خواهان په دې عقیده دي چې نه یوازې دا چې داعش په افغانستان کې ریښتلی دی او دا د امریکا د ګټو دپاره او د نړیوالو ګټو دپاره یو لوی تهدید دی بلکې القاعده هم
بیرته پیوړ شو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته جو بایدن وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القاعده ډلې پیستلو کې مرسته کوي د امریکا حکومت د القاعده ډلې ترهګر بولی او مقال وایي چې طالبان له دغه ډلې سره خپل روابط شلولې نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبان د امریکا په نظر یو بهرنی ترهګری سازمان دی
Nobody in this administration
په دې حکومت کې داسې څوک نشته چې طالبان یا دا چې دوی څډول جوړښت لري لپاره وګرځوي پر دوی د بهرنی ترهګری سازمان ټاپه وهل شوی په دې کې هیڅ بدون نه دی راغلی
د دوی د تړون لمخې طالبان هوکړه کړي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته باندې پرېږدي د هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي و چې القاعده په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د داعش ډلې بریدونه زیات شي ودی خو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غږ لري موږ بشپړ انزور درکو
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده امریکایي خبری رسنۍ بلومبرګ وايي په تیرو درو میاشتو کې د افغاني ارزښت نه پسول کې په یو کال کې څوار لس پسول کې زیات شوی دی. د دې په پرتله په ګاونډي هیواد پاکستان کې تیر یو کال کې د روپۍ ارزښت 22 پسول کې کم شوی دی. د افغاني د لوړ ارزښت راست څه دی؟ افغان ولس لپاره د څه په معنا دی؟ او آیا دا ارزښت په همداسې لوړ وساتل سي؟ شهناز نفیس په دې اړه رپورت راکوي.
د اقتصادي چارو لپاره د امریکا مشهور خبری رسنۍ بلومبرګ په خپل ریپورت کې وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې د بندیزونو پرتا د افغاني بیا په تیرو درې میاشتو کې لوړ شوې ده. د افغاني د لوړې بیې درې دلیلونه خودلې کیږي. لومړی، په میلیارډونو ډالر مرستې افغانستان ته روانې دي. دویم، گاونډي هیوادونو سره تجارت زیات شوې ده. او دریم یې د طالبانو ځینې ګامونه لکه د بهرنو آثارو پر استعمال محدودیتونه او له هیواده د ډالرو د قاچاق مخنیوي. خو افغانۍ به هم داسې لوړه پاتې شي.
د اقتصاد پالیسی انتخابونه چې طالبان تر اوسه کړی دي عملی ګامونه نه دي. هغه څه چې زه ګورم دا به ډیر دوام ونه کړي. په اصل کې داسې نشي کېدی او د ډالرو انتقال به وي او له هیواده به د سرمایې پرواز وي. افغان ولس به د سرمایې د ایستلو لاره عمومي او د ډالرو وتل به پیل شي.
د پیسو نړیواله اداره IMF د 1300 وای چې په نړۍ کې د امریکایي ډالرو په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی د نورو هیوادونو د آثارو بې کمی کړی دی. خو د بلومبرګ موندنې ښایي چې په 1300 کې د کولمبیا او سریلانکا نه روستا افغانستان دریم هیواد دی چې افغانۍ لوړ شوې ده او په 1300 کې بیا 14% زیات شوې ده.
حقیقت دا چې دا ښه اقتصاد نه دی. یوازې د دې لپاره چې د افغاني او ارزښت لوړ شي هیڅ معنی نه لري. د طالبانو حکومت یو انتخاب کړي او انتخابي دا چې دوی د ډالرو راټولولو ته اجازه ورکوي نه دا چې مصرف کړي، ځکه چې دوی غواړي د هر ډول احتمالي بندیز په وړاندې ځان خوندي کړي. نو په سیاسي لحاظ دوی سم روان دي خو په اقتصادي لحاظ غلط کار کوي. نو د جدي اقتصادي پایلو لعمله دا تګلاره تر ډیره پاتې کېدای نشي.
د افغاني په بیه کې د لوړوالي یو لوی علت هغه بشري مرستې دي چې د پیسو یا ډالرو په شکل کې کیږي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د تیری میاش په سر کې ویلی وو چې په کومکونو کې د کمی له امله به د اکتوبر د میاشتې نه به مرستې کمیږي او یوازې 3 میلیونو خلکو سره به مرستې کولی شي.
که دولت هر څومره زمرایي سي هر څومره ښه ګڼه وکړي، دلته دننه په کور دننه عواید هم ډیر سي، اقتصاد هم بهبود پیدا کړي، اما که ته بندې لاس او پښې درتړلې په نړیوال بازار کې ته موجود نه یې، په سیمه ییزه ریجنل اکانومي کې ته موجود ونه اوسېږي او راکړه ورکړه دیوان نه لري او اقتصادي انکشاف ونه لري چې تا وصل کړي نړۍ سره، دغه منفي اثرات به بیا هم زما په نظر پاتې وي.
د ګوندیانو سره سوداګری او بیا په تیر پاکستان د سکرو صادراتو زیاتو مالیو او ګمرکونو هم د سمودی راسي په افغاني فشار کم ساتلې دي. بلومبرګ وايي دغه وجه ده چې د افغانستان مرکزی بانک اوس د کاروبار لپاره د بانکونو نه د میاشتې تر 3000 پورې ډالرو ایستلو اجازه ورکړې ده. د افغاني لوړ بیه به تر 100 پاتې شي. دا به وکتلې شي ځکه چې د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې هیواد په لوړه کچه د بیروزګارۍ سره مخ دی او نږدې 2% نفوس د اړینو توکو د ترلاسه کولو لپاره لاس او پښې وهي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.
درنوریدونکو د اوسلو د سولې د چیرنیس انستیتوت مشر هنریک اور دال د امریکا جغ سره په مرکه کې وویل سشکال د نوبلز د سولې جایزې ته په افغانستان کې د میرمنو د حقونو فعال محبوبه سراج یو له لومندانو ده او کېدای سي د جایزه وګټي. شاغلی هنریک وایي سشکال ټول تمرکز د میرمنو پر حقونو په ځانګړي توګه په افغانستان او ایران کې د میرمنو په حقونو باندې دی. نور حال پر پټ کې و
د نوبل د سولې جایزې لپاره د نوماندیدلو بهیر څنګه دی؟
سشکال د نوملیکنې یا نمایندۍ بهیر تر سره سو چې د جنوري تر یو دیرشمې نیټې پورې غوښتن لیکونه وسپارل سول. هغه کسان چې د پارلمان یا حکومتونو کارکوونکي دي د نمایندۍ په برخه کې یو محدودیت سته. تر دې مخکې د نړیوالو محاکمو ځینې قاضیانو د سولې د څیړنو او بهرنیو پالیسیو د انسټیټیوټونو غړو جایزې ګټلې دي. نو هر کال زیات شمیر کسان د نوبل سولې جایزې ته نوماندېږي.
د نوماندېدلو لپاره معیارونه څه دي او څوک کولی شي چې نوماند شي؟
هر څوک کولای سي چې نومان سي. په دې برخه کې هیڅ محدودیت نشته. په انفرادي توګه یا سازمانونه کولای سي نومان سي. دا په هغو کسانو پورې اړه لري چې غواړي نومان سي. خو هغه کسان چې د نوبل سولې جایزې ته نوماندېږي باید یو دلیل وړاندې کړي چې ولې دې جایزې ته نومان سوی. دا په حقیقت کې یوازې د ځانګړې کمیټې دنده ده چې کم شمیر کسان ونوموي او دوی هر کال د نوبل سولې جایزې ته کسان ټاکي.
څوک پریکړه کوي چې افرادو یا سازمانونو ته د نوبل سولې جایزه ورکړي؟
تر دریو پورې کسان یا سازمانونه کولای سي چې د نوبل سولې جایزه په ګډه ترلاسه کړي. تیر کال یو کس او دوو سازمانونو په اوکراین، بلاروس او روسیه کې په ګډه د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د ناروې د پارلمان لخوا یو 15 کسیزه کمیټه ټاکل سوې چې هر کال د نوبل سولې جایزې ګټونکي اعلانوي.
افغان فعال محبوبه سراج د نوبل سولې جایزې ته یو له نوماندانو ده. آیا د سراج نومول په افغانستان کې د میرمنو حقونو لپاره د هغې په کار کولو پورې اړه لري؟
دقیقا موږ نه پوهیږو چې څوک نومول سوی دی، ځکه د نوبل کمیټه واقعا ډیره محرمه ده. ل تیرو 50 کلونو دوی د نوماندۍ بهیر پټ ساتلی دی. یوازې په دې اړه معلومات لرو چې چا نومونه لیکلی دي او داسې ویل کیږي چې یو کس یې نومولی دی. موږ دغو معلوماتو ته لاسرسی نه لرو، خو موږ هر کال په مشخصو برخو کې د احتمالي نوماندانو لیست برابرو. سږ کال د نوبل سولې جایزې دپاره زموږ په لیست کې تمرکز د میرمنو پر حقونو په افغانستان او ایران کې په ځانګړو برخو کې د میرمنو د حقونو په اړه دی. په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د میرمنو اساسي حقونو ته پاملرنه وه. لکه څنګه چې تاسو محبوبه سراج ته اشاره وکړه، هغه یو له نوماندانو ده او کېدای سي جایزه وګټي. هغه په پراخه کچه د میرمنو د حقونو د پاره کار کړی دی. په یو څه متفاوته برخه کې، یعنی د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم کار کړی دی. د فساد سره مبارزه کړې او د کورنۍ تاوتریخوالي زیانمنو سویو سره هم مرسته کړې ده. نو هغه په پراخه کچه د میرمنو او ماشومانو د حقونو د پاره کار کړی، نو ځکه د نوبل سولې جایزې ته نومنده سوی ده.
څومره شونې ده چې محبوبه سراج د جایزه وګټي؟
دا ډیره ستونزمنه ده چې څه ووایم، ځکه تیر کال تمه کېده چې جایزه به په اوکراین کې د جګړې لپاره وي. 15 کاله وسول چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو کنوانسیون تصویب کړی او دا به د کمیټې د پاره یو فرصت وي تر څو وکولای سي په پراخه کچه د بشري حقونو مسئلې په اړه تمرکز وکړي. همداسې په نورو برخو کې هم جایزې ورکړل سوي دي. فکر کوم سږکال په ګڼو برخو کې د سولې نوبل جایزو باندې تمرکز کېدای سي، خو یو له هغو برخو چې کمیټه پرې تمرکز کولای سي هغه د میرمنو حقونه دي. یقینا چې د محبوبه سراج او نرګس محمدي ترڅنګ نور نوماندان هم شته.
که محبوبه سراج دا جایزه وګټي، دا به د افغان میرمنو لپاره په څه معنی وي؟
یقینا چې د پښتنې ته محبوب سراج او په افغانستان کې میرمنې ښه جواب ورکولای شي، ځکه موږ وینو چې دا به هغوی ته لومړنۍ او ډیره مهمه جایزه وي. هغه څه چې ډیر د پام وړ دي، هغه کسان چې جایزه ترلاسه کوي په ټولیزه توګه دا تجربه کوي چې د کار ستاینه یې سوې ده، خو په ورته وخت کې دا جایزه د تعامل لپاره یوه دروازه ده چې ورته پرانستل کیږي. نو دا د ګټونکو لپاره په دې معنی چې سیاسي پروسو کې شکیل سي، د حکومتونو د مشرانو سره وګوري او پر وضعیت اغیز ولري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لاندې صفو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رو پر از پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ریدلشه.
دا د امریکا غ آشنا رادیو ده. د اسلام آباد سبزی منډی چې هلته د میشتو افغان کډوالو لپاره د مزدوري یو تر ټولو لوی مارکیټ دی، هلته د پاکستانی پولیسو تر ورستیو چاپو ورسته اوس افغان کډوال وایي مزدوري نسی کولای. دغه کډوال ادعا کوي چې له دوی سره قانوني اسناد وي، خو بیا هم یې پولیس نسی او زوروي. خدای نور نصر دې منډی ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی.
د اسلام آباد سبزی منډی هلته چې څو ونې وړاندې نه پکې تر نورو افغان کډوال مزدور او سوداګر زیات وو، خو لکه راځي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي، دلته اوس کډوال وایي مزدوري هم نسی کولای.
سار مال د کار کاوه پوسل د دې بعد حل شروع سو، ما لوړ چوک را روانو، ما بس ویني ولما او هغه نسا والا پرچم را سره او هغه هغه کړنه واسه او کارټم را نه واسه او غانه کارو او ګاډي کینول مې یو ګنټه ګرځول مې 2000 روپیا واسه پرې خو دلما او ګاډه مې مال دوالاړو کار نه مو باسه لما دا سز لاله دسه
2000 کې دی.
دا دکاندار دی واجی کلونو کلونو یې دلته کاروبار کړی، خو اوس د پولیسو له نیولو زورولو تنگ شوی او د په خبره کاروبار هم متاثر شوی دی.
زمونږ په منډه کې حالات دا هغه زمون لپاره خاص کر خراب ده، ځکه چې مونږ خپل کار خپل روزګار تم نه پری دی، خپل کاروبار چې مونږ وو هغه په ډار باندې کوو، نو مونږ سره ګاډونه هم وي هغه کې هغه ټایم ایکسپایر شوی ده. زمون خپل ما سره په دکان کې کار کوو مزدورو تا 15 ورځې ده چې هغه نیولای ده، هغه فلال په جیل کې ده.
که څه هم دلته اوس افغان کډواله د پخوا پرتله بیخي نسته، دلته کار کوونکي د هغوی پاکستانی ملګری وایي د پولیسو له چاپو سره د دوی کاروبار هم متاثر شوی دی.
نن ورځ خبره کوم، نن دا نیول پکړ شروع، نن په منډی باندې اثرات پرېوته و چې خلکو ته سوداګانې هم پرتی دي. هر څه ولې چې هر سړی په تیښته کې دی، هر سړی په مصیبت کې چې ومینې نیسي او نیول سره سره روپۍ آلي.
بلې خواته دلته د سبزی منډی پولیس بیا وایي دوی یوازې ناقانونه افغان کډوال نیسي او د کډوالو دا تورونه ناسم بولي چې ګواکې پیسې ترې اخلي. له دې سره په کابل کې بیا د طالبانو حکومت مشر ویاند ذبیح الله مجاهد له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو ته دې سم وخت ورکړل سي تر څو دوی په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه سي. خدای نور ناصر، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
یو اس ای آی ڈی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د وی غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي چې څنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره خو ملاتړ وکړي چې د خوړو په واده کولو پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاک کوونکي اخري د کارخانې سکتور د افریقا د بشري قوه د درونه دوه برخې استخداموي. بیا هم دغه چټک واده کوونکي وچه چې توقع ده د 2050 کال پورې د نړۍ د نفوسو د څلور نوي برخې ته ورسیږي سره له دې کافي خواړه واده نه کوي چې خپل خلک ماړي کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله صفر لوګه د بینالمللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو اس ای آی ډی یو د هدفونو د لوګې له منځه وړل دي. په یو اس ای آی ډی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره چار سنبالې مرستالې ایسو بل کولمن ولې د موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د استاکولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې وه، نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهڼې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډېرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منوال تمویل کوونکي په افریقا کې په کارخانه کې په پانګه چونه کې د خطر په هیڅ فکر کوي. همدا علته چې یو اس ای آی ډی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کارخانه لپاره تمویل پیل کړ چې د دې ظرفیت لري چې د 1500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګه اچوونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروی له حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوې. زموږ هدف دا دی چې د اویا میلیونو ډالرو سره یې پیل کړو، مګر لږ تر لږه 200 میلیونو ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي، د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي. نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګه چونه وکړي، قوي کوي چې د خصوصي سکتور پانګه او وای وکړي اخه دوی به لومړی تاوان وکړي. د دوی لپاره پانګه اچونه بې خطره کوي او موږ هیله منو چې دا به واقعا اضافي تمویل کول زیات کړي. موږ واقعا کوشش کوو چې 1 میلیارد ډالر د بودیجې پیدا کړو چې په دې به قادر وي چې د ځینو وړو بزګرانو سره مرسته وکړي چې واقعا خپل تجارت ته وده ورکړي، چې په سیستمونو باندې به مهم تاثیر ولري او په راتلونکو کلونو کې به په افریقا کې په کرهنه کې د ارزښت په سلسلو باندې. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.